د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خپرونې موضوعات: د پاکستان او برتانیا له لوی درستیزانو سره د ولسمشر اشرف غنی کتنه،
د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو،
پر ملکی مرګ ژوبلې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون اندېښنه،
د روژې مبارکې میاشتې له پیله په 130 پیښو کې مجموعاً 1519 تنه ملکي وګړي قربانیان دي.
د اروپایي ټولنې ژمنه چې وایي له افغانانو سره مرستو ته به د افغانستان د لاسته راوړنو د خوندیتوب په شرط دوام ورکړي، او د ژوند رنگونو کې د مستری افضل ګل د زړه خواله،
زه اوس کولای شم چې مټر مټسون ماشین په زموږ را برم چې کله کی ماشین ماتره ولی چې مټس کزه چې بور کما هغه زموږ به زوم خراب شي.
له هر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. نن په افغانستان کې د روسیو حمله د قربانیانو لپاره د ملي ویر ورځ ده. امریکا له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په پار درې ورځنی اور بند وغځوي، او اسرائیل او حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې ده. بشپړ خبرونه: نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو قربانیانو ته د درناوي په خاطر ملي ویر اعلان شوی. افغان حکومت ملي ویر وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشت برچی کې په یو خونړی برید کې لسګونه زده کوونکي نجونې، او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په ورته خونړی برید کې د 12مو ټولګیو لسګونه فرغان چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ د ښار ته ورغلي ووژل شول. نن به په هیواد کې دننه په دولتي ادارو او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړندوي. ولسمشر اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلان پر مهال وویل چې په ټول هیواد کې به د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي. امریکا د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند د اعلان هرکلی کړی، او له دې ډلې یې غوښتي دي چې هغه وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپلې خوا اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل امریکا له طالبانو او افغان مشرانو غواړي چې د سولې په پروسه کې په جدیت سره ښکیل شي، تر څو دا مسله یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شر خلاص او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. ښاغلی پرایس دغه راز په کابل کې د نجونو پر ښوونځي وروستی برید وغنده، او ویویل امریکا څاري چې د دې برید مسؤل څوک دی، خو هغه زیاته کړه چې د دې ډول مخکینیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر هغو کسانو د په نښه کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه او د ملي امنیت ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویان طارق آریان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له مسؤلینو سره په همغږۍ کې پیل شوې دي.
دغه اقدام د هغو کسانو په اړه دی چې له دښمن سره اړیکې لري یا یې نفوذي کسان دي، خو په عین حال کې د بیان د ازادۍ اصول به هم په پام کې نیول کیږي.
له دې مخکې طالبانو هم یو شمیر رسنۍ تورنې کړې وې چې بې پرې راپورونه نه ورکوي. د ګواښ د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کښتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک کښتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا 1.5 ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاهي پاسداران د ګارد 14 کښتۍ د امریکایي او د نورو هیوادونو کښتیو ته ورنږدې شوې. دا په تیره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د امریکا پوځي کښتۍ د هغو ایراني کښتیو خواته د خبرداري ډزې کوي چې د خوندیتوب لپاره ټاکل شوی واټن تر پښو لاندې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د ایران چټکې کشتۍ شپږو امریکایي کشتیو ته د یو نیم سل مترو په واټن نږدې شوې او چلند یې د ده په وینا یرغلیز و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې. پر بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګېدلي چې له څو ورځو راهیسې اقصی جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د حماس د توغندوی حملو په جواب کې د اسرائیلو پاوز په غزه کې پر یو شمیر هغو سیمو چې ګمان کېږي دا توغندي ترې توغول شوي هوایي حملې وکړې. د فلسطین روغتیایي چارواکو په دې بمباریو کې په غزه کې د نهو ماشومانو په ګډون د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په وژل شویو کې د یوې کورنۍ اووه غړي چې ماشومان هم پکې دي شامل دي. فرانس پرس خبري اژانس د یو سیمه ییز چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د حماس یو جګپوړی قمندان هم په وژل شویو کې دل شامل دی. او د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې د دې فضایي ګرانګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په یولسمه پیل کړ. اوبخې پرون د مې په لسمه پیل کړ. د اوزریس ریکس په نوم دا تحقیقاتي سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا کارپوهان هیله لري چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 278 میلیون کیلومتره دی او اوزریس ستوربیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارد کیلومتره واټن له بشپړولو وروسته ځمکې ته راستنه شي. د یوه مینی بوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره راوړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د غویی یا ثور یویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د مې له 11 سره برابر ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورځو د راپورونو برخه ته د افغانستان حکومت ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او کابل ته د پاکستان او برتانیا د پوځي جګپړو چارواکو سفرونه هم د همدې حادثو یوه برخه ده. د پاکستان او برتانیا د پوځ لویو درستیزانو پرون له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. ارګوایي په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې وشوې. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا ولسمشر غنی ته د سولې په پروسه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او ټولې سیمې د سولې په معنا ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغانستان ته د پاکستان او برتانیا د جګپوړو پوځي چارواکو د سفر هدف په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرول دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د برتانیا د پوځ لوی درستیز سر نیکولاس پاتریک کارټر پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو لسمې او نړۍ سره د افغانستان د اړیکو یو نوی باب پرانیستی او افغانستان او پاکستان له دې پرته بل چار نه لري چې د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب د اصل پر بنیاد یو د بل په خوا کې ژوند وکړي. ښاغلی امیری په دې اړه چې د ولسمشر غنی او باجوا ترمنځ غونډه کې پر کومو مهمو مسئلو خبرې وشوې وویل
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان
د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر طالبانو د پاکستان د اغیز او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو او نظرونه تبادله شول.
افغان ولسمشر اشرف غنی له دې مخکې ویلي و چې اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي پاکستان باید خپل لاره غوره کړي. آیا دا هیواد د آسیا په زړه کې امن غواړي او که د ګډوډونکي رول ته دوام ورکوي؟
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر جاوید بجوا ولسمشر غنی ته وویل هیواد تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هغې پروسې ملاتړ کړی چې د ټولو ښکېلو لورو ګټې پکې خوندي وي او زیاته کړې ده چې یو سوله ییز افغانستان د ټولې سیمې په تیره بیا د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د رویترز آژانس د راپور له مخې پاکستان چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړې په هواري کې مهم لوبغاړی بلل کېږي، په دې وروستیو کې طالبان هڅولي چې اوربند ته غاړه کېږدي. دا خبره طالبانو او ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط دې آژانس ته کړې ده. دغو سرچینو دا هم ویلي چې پاکستان دغه راز هڅه کوي چې طالبان له ټاکلې نیټې په ځنډ له افغانستانه د امریکایي او نورو ځواکونو له وتلو سره موافقه وکړي او په ترکیه کې د سولې په کېدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مۍ تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلي وای، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له دې هېواد د ځواکونو د وتلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. طالبانو په ځنډ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به د مسؤلینو په غاړه وي. طالبانو چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی، د یکشنبې په ورځ د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې اعلان هرکلی وکړ او پرونی ځواکونو ته امر وکړ چې د دغه اوربند درناوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون کمشنر او وایند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته ویل چې په روژه مبارکه کې ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. له بلې خوا عام افغانان وایي حکومت او مخالفین باید د خپلو موخو لپاره عام وګړي هدف ونه ګرځوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روژه میاشت کې تاوتریخوالی او ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 213 تنه وژل شوي او 502 ټپیان شوي دي. ښاغلی مشکور وایي په دې شمیر کې د برشي د ورستیو حملو قربانیان نه دي شامل. د نوموړي خبره یوازې د تیر شنبه په ورځ په کابل کې د سید الشهدا خوانزي مخې ته پر لبسې 314 د 500 تنو واخیست او 155 نور اټپین شوی دی.
متاسفانه د روژې مبارک میاشتې له پیله، یعنی د حمل له 23 څخه د ثور تر 13 نیټې پورې په 130 پیښو کې مجموعا 1519 تنه ملکی وګړي قربانیان دي، چې له دې جملې څخه 138 تنه مړه او 355 تنه ژوبل دي. همدارنګه د برچی د دردونکو پیښو قربانیان هم تر 201 تنو رسیږي، چې په دې کې 50 تنه مړه او 155 تنه ژوبل دي. کچيري د برچی د دردونکو پیښو قربانیان سره جمع شي، د ملکی تلفاتو شمیره 160 تنو ته رسیږي، چې دا فیصدي نسبت تیر میاشتې 15% لوړوالی ښیي.
نوموړي پر حکومت او مخالفینو یې غږ وکړ چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او تاوتریخوالي د کچې راټیټېدو لپاره د جګړې قوانین او نړیوال بشردوستانه اصول په پام کې ونیسي. تر دې وړاندې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت هم د 2021 میلادي کال د لومړۍ روبې په راپور کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. عام وګړي هم د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي، جګړو او چاودنو له ډېرېدو اندېښمن دي. 25 کلنه سایمه وایي
مخکې چې خطر یوازې دولتي خلکو ته و، هغو خلکو ته اوسې د دوی هدف ګرځېدل. مثلا حتمان په دولت کې به یو څه لرل، د دوی دښمني خو سیده دولت سره ده، نو عوام پکې ولې دغسې کېږي؟ عوامو ته ولې دغسې ضرر رسېږي؟ عوام ولې دغسې قتل عام کېږي؟ ماشومان، ښځې، محصلین، هغه څوک چې بې طرفه دي، هغه څوک چې په جنګ کې یا هم په دولت کې یا هم په کوم لوري پورې اړه نه لري، هغوی ولې باید ښکېل شي په جنګ کې؟ هغه
د کابل خار اوسیدونکو سخی سرور میخیل ازادي راډیو ته وویل چې له بده مرغه د تفاهم پر ځای جګړې نور هم شدت پیدا کړی.
لبره مرغه د تفاهم پر ځای باندې جګړې لا نور هم شدت وموندو، چې د هر ورځ په اوږدو کې په لسګونو او سلګونو ملکی وګړو ته مالی او زیانونه رسیږي، چې ډېری په خپل ملکی بې ګناه وګړي دي. دا د بشریت له ټولو نورمونو سره په کلي توګه په مغایرت کې دي. نو د خلکو اندېښنه دا ده چې که چېرته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند مراد نشي، جګړه پای ته ونه رسیږي، نو په دې ملک به ژوند کول مشکل وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې تېره شپه طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ، خو د ملي مصالحې عالي شورا او عام وګړي وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده او باید دایمي اوربند وشي.
د سهار 5:15 دی زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو قدر منوریدونکو د شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو او ترڅنګ د اختر په مخه د طالبانو د اوربند په اعلان یوه مقاله خبره کړې. په مطلب کې راغلي افغانستان د اختر له درې ورځني اوربند 2 ساعته مخکې په زابل او پروان کې د دوو نورو چاودنو شاهد و چې پکې ټول ټال 40 کسانو وژل شول. میل آنلاین همداراز په دې مطلب کې د کابل د دشتې برچی خونړی برید یاد کړی چې پکې نجونې زده کوونکي هدف ګرځول شوي. وړاندې لولو د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند اعلان داسې وخت ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت طالبان د کابل په لویدیز کې د مرګونی برید مسؤول بولي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. ارګ دوشنبه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو د اوربند له اعلانه خبر ده. وړاندې راغلي افغان حکومت او افغانان په دایمي او رښتینی اوربند ټینګار کوي. د ګڼو پیښو ترمنځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو مقاله لیکلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 اعلان له مخې تمه ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سږ کال سپتمبر 13 له افغانستان ووځي. لیکوال په دې باور دی چې افغانستان به هم هغسې لار ووهي چې جنوبي ویتنام په 1903 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پرې تللی و. وړاندې لولو هغه وخت شمالي ویتنام د سولې تړون مات کړ او سایګون ښار د کمونستانو لاسته ولوېد چې له امله یې ګڼ خلک کډوال شول او جنوبي ویتنام د دیکتاتوري تر ولکې لاندې راغی. ډیپلوماټ خبرونه زیاته کړې د متقاعد جنرال جوزف دانفورد په مشرۍ د افغانستان د مطالعې ډلې ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وخت مخکې وتل به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ ژوندی کړي او یو وار بیا به د هغو ترهګرو په امنځاله بدل شي چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته د هغوی د ځپلو لپاره افغانستان ته تللې وه.
له ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې شرط چې په دې هیواد کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو ته وکړه. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې چې له افغانستانه د ناټو او امریکا د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به څنګه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې وروستیو بوږ نیونکو تر وروستي بریدونو ته په پام اروپایي ټولنې ته دا مسله خورا مهمه ده چې دا هیواد او حکومت یې د دې ټولنې د ملاتړ په دوام حساب کولی شي، خو په دې شرط چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
دا مهمه نه ده چې په راتلونکي کې کنټرول د چا په لاس کې دی، خو اروپایي ټولنې تل په افغانستان کې مسؤلینو ته دا خبره واضح کړي چې هغه مرستې به چې موږ یې کوو د هغو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره تړلې وي چې په تیرو 40 کلونو کې مو ترلاسه کړي دي.
خاغلی ماس زیاته کړه په افغانستان کې د دولت جوړونې د ښځو د حقونو او د زده کړې په برخو کې لاسته راوړنې د قربانۍ وړ نه دي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په دې اړه چې څه ډول ډیپلوماتیک حضور په دې هیواد کې ساتلی شي او څوک به یې امنیت نیسي پر لارو چارو غور کوي. د راپور له مخې دا ټولنه لیواله نه ده چې داسې وانګیرل شي چې ګواکې افغانستان یې پرېښود. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیری د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورت او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډېره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل تیرې پنجشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کېدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا واضح ده چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووځي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونه شي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نیټه وړاندیز کړی ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړ جاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو د اف ایم په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. وچکالی سکال په بلخ کې څه باندې 90% زراعتي کښتونه او کروندې زیانمنې کړي دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالۍ له کبله یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او دوی له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه له کروندګرو او چارواکو سره خبرې کړي.
په بلخ کې یو شمیر کروندګر وایي چې په تیر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالۍ تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غنم وربش او کنځلې مو کرلې، کله کله مو خټکي هم کرل، خو سږ کال وچکالي شوه او هر څه یې له منځه یوړل. هیڅ نه دي راپاتې او وچکالۍ زیانمن کړو.
دا او وڅلوېخت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د للمي ځمکو کروندګر دی. دا یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالۍ زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سخت کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل له منځه وړی او اوس دوی له مالي ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله 24 جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربش کرلې وي. خو اوس د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر یې ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سخت کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې تاوان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 1,600,000 هکتاره ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یادې ادارې مرستیال زبیح الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 1,600,000 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښت وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو حلاوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړ آلو ونه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوبو ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سخت کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه 2 برابره لوړ شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
اسمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو هورې قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. متحده ایالاتونو د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی او له دې ډلې غوښتي دي چې دا اوربند وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځنی اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپله اړخه اوربند اعلان کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر هغو کسانو د پیژندنې لپاره یې هڅې پیل کړې دي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه او د ملي امنیت ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له مسؤلانو سره په همغږۍ کې پیل شوې دي. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کشتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک کشتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا دیرش ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاهي پاسداران ګارد دیارلس کشتۍ د امریکایي او د نورو هیوادونو کشتیو ته ورنږدې شوې. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې ده. پر بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګېدلې چې له څو ورځو راهیسې اقصی جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. او د ناسا هغه ستور بیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څیړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه پیل کړ. د یوه مینیبوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24 د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره ځمکې ته راوړي.
د ژوند رنگونه
نوم دسه ده؟
افضل گل.
افضل گل چه کاروبار کې؟
زه غواړم مرسکون مستری ما مرسکون جوړوم، مرسنی نه جوړوم، ډیزل پټرول ما با سفر سوم، نو بل وکړ څه سوم. دا مرسکون مستری ما
څومره وخت کې؟
مو دا نه کول کېږي زم مستری ما مرسکون.
دا کاروبار دې چیرته زده کا؟
کاروبار م کابل کې زده کا.
څنګه دې دا ځای انتخاب کا؟
دا خو یو د عمومي سړک ده، بل مندوزای زین خیر زدرون د مکمل د خلک بداز ناراضي، بل زه د خلک تل پرځندلای نه.
یعنی د ټول سوالي خلک بل ترازی مرکزیت دی نه؟
زاید ځات مهم ده کنه خلکو ته چکم کار کوي دا هم ډیر ځات مهم ده.
زای مهم ده خاصلی خلکو ته چکم کار کوي غاډه مهم ده ځکه چې کار کوي د ټوټه لاله ځینې خلک راځي.
شاګردان دې مروزل دي در سره شته؟
شاګردان سره شته اوس خو په خلنن ده چې رضا او مزان ډیر کار شتانه اوس یو ځای را سره یو غاسه ګرځي کې نورا څنګه سره په خپل کار کوم.
څومره وخت دې ځکل تک کابل کې چې دا کار دی پیل کړ؟
نو اصلي کابل کې مې کار کوو، حالت مې ډېر نه وځه، مې په ځین خلک دزدا خوښ کې مې درس په ملي ترمال مال دمو آل دمو وځو درغه
په بار بار تجربه سره لا هم خښ وی او تکړه.
بالکل بیا خښ مې زوس کولای شم چې مټر مې سکول ماشين په زموږه برام چې کله کی ماشين ما ترولې کی مې سکول چې بور کما آغاز مور به زوم خراب شي.
ها څومره هر ډول موټر سایکل نو جوړول شي کې یو
نه څومره
څومره د ورځې په تقریبا څومره جوړوي لاست بول لاست
نو د ورځې اوس خو رمضان د ډېر باندې کنه نو ورځې د 2015000 غونې مختفته کی
څومره خا ډېر خا د کورنۍ مصرف ته شان پوره کیږي.
بالکل بالکل
کور مخبل د کپ کرای اوس
کور مخبل شته اوس خو د بل کلیوال کور توسګه مال ته منځکه مخسی دغه مې دغه مشکل نه کاروبار نه مو پیسې جمع کړم منځکه په واسطه
څومره خا
یو کور مبل په ول دغه دغه کاروبار نه
ماشاءالله لا برکت پکې واچوي. مشومان دې ذکر کوي؟
مشومان ذکر کوي وا
څومره ویلې دي څو بچان دي
دا اوس د پدخلا پنځم سم کې د بل صدرت لرنه میږي هغه دریم کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې د ونی خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو په اتو بجو د ازادي رادیو 19 پروگرام د ازادي رادیو مجله خبريږي. د دې خبرونه د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. خو اوس دوهمه سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور به په